د مازګر څلور بجې د ازادي راډیو اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبې ورځ ده، د 2018 میلادي کال د جنوري څلورم ده نن چې د مرغومي د میاشتې له 15 سره برابرېږي. تاسې د ازادي راډیو د دې سات خبرونې د نن ورځې د ماښام تر اوو بجو پورې په پرله پسې ډول پر همدې موج اورېدلی سئ. د ازادي راډیو په دغه خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. د نړیوالو خبرونو په سرخط کې به واورئ چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له ایران غوښتنه کړې چې د سوریې پر حکومت او پر خپلو متحدانو د فشار راولي څو په سوریه کې له اوربنده سرغړونې ونه کړي. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پر استخباراتي کړیو یو اربیا انتقاد کړی دی. خو مخکې تر دې چې سالی محمد صالح تاسو ته نړیوال خبرونه وړاندې کړي، کورنۍ خبرونه لرو. د افغانستان د کورنیو خبرونو د اورېدو بلنه درکوم.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره چې اورې، د افغانستان جمهوری ریاست هغه وزیر رد کړ چې ګوندې د بلخ سرپرست عطا محمد نور ته د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د څوکۍ وړاندیز شوی. د افغانستان ولسی جرګې نن د دفاع د وزیر د استعفا موضوع مطرح کړه او د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د یوې پخوانی پولیسي جسد موندل شوی. پوره خبرونه ولسمشر مانی هغه وزیر رد کړی چې ګوندې د بلخ سرپرست عطا محمد نور ته د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د څوکۍ وړاندیز شوی. د جمهور رئیس ویان هارون چخان سوری نن ازادي راډیو ته وویل چې د موضوع اصلا د بحث وړ هم نه ده.
دا وزیر چې په تیر ورځو کې خبروږي ټول به بنیاد دي د هر د ادرس د چا سره یا د کوم نیاز سره د جمهور رئیس لومړي مرستیال په مورید باندې کوم بحث نه شه او دا موضوع د بحث وړ هم نه ده. عطا محمد نور مصاحبه دی راغوري د دې په څرګندون کې هم دا شی ته اشاره نه رسېږي.
خو تر دې وړاندې دا چې راپورونه خبره شوې چې د بلخ سرپرست عطا محمد نور له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي چې د تا د ولسمشر د لومړي مرستیال څوکۍ وړاندې شوې، خو د نه منلې. خو خغلې چې خنصوري وایي چې عطا محمد نور په خپل خبرو کې داسې سندي ویلي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کچېره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست نه لري نشي، له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه به لستونځو سره مخ شي. د دغه شورا د نړیوال وړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن په دیړه ازادي رادیو ته وویل
اوایل همه
کشورها
با ما موافق
بودند. دی وی په لومړیو کې ټول هیوادونو له موږ سره همغږي درلوده چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له استلو سره به همکاري کوي. خو اوس په دې برخه کې نوې خبري اورو. کچېره دا کار ونه شي دا به منفي اغیز ولري. د خبري ورسره له هغه کې چې د یو شمېر راپورونو په اساس روسیې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم له استلو سره مخالفت کړي. د افغانستان ولسی جرګې نن د دفاع د وزیر عبدالله خان حبیبي د استعفا موضوع مطرح کړه. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن د جرګې مشري کوله ویل چې د دفاع د وزیر د استعفا لپاره لازمې غوښتنې هم شوي.
د استیزا لپاره ځنګړې فورمه مشتره سیدلې لازم لاسلیکونه پرې شوي. دا پانی د جرګي رئیس ته سپارل کیږي. رئیس به دغه لاسلیکونه چیک او کنټرول کړي او بیا به تصمیم ونیول شي.
دا پریکړه په داسې حال کې کېږي چې د ولسی جرګې غړیو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نام نه یو لزیاتې دو اندېښنه سرګند کړه. خو د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش وایي چې دا مهال په ګڼ شمېر ولایتونو کې عملیات روان دي او ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. او د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د یوې پخوانی پولیسي جسد موندل شوی. د اورزګان ولایت مرستیال عبدالواحد پټان نن ازادي رادیو ته ویل چې د مروا پونم او وژل شوی د مېرمن زندې شوی و. د پټان په وینا یاد مېرمن تیر ورځ د ولایت مقام تاریخ شوی و، خو خپل خاون تر څو خپل خاون طلاق واخلي. دوی وایي چې د خزه د خپل خاون لخوا وژل شوی او خاون هم د پولیسو لخوا نیول شوی. د مروا پونم د مېرمن لتیرو سو کلونو رئیس د اورزګان په امنی قومندانۍ کې د پولیسو دنده تر سره کوله. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه ل سلیم محمد صالح خوري.
د د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای چارواکو د استنبول په یونایټ کلب کې د حمله کوونکو هویت تثبیت کړی دی. مولود چاوشغلو نن له انادولو خبری اژانس سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د نیوی کال په شپه په هغه وسلواله حمله کې 9 کسان وژل شوي او نشپېته نور ټپیان شوي. حمله کوونکو تر برید وروسته د پیښې له ځای وتښتید. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې انادولو خبری اژانس راپور ورکړی چې په اسلامي دولت ډلې یادایش پورې تړلې 15 مشکوک کسان د روانو تحقیقاتو په لړ کې نن په ازمیر ښار کې ونیول سول. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د سوریې پر حکومت او خپلو متحدانو فشار راولي څو په سوریه کې لوربند څخه سرغړونه بنده کړي. مولود چاوشغلو نن د ترکیه دولتي اژانس انادولو ته وویل ایران باید پر شیعه ملیشو او د سوریې پر رژیم له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له عمده متحدانو ګڼل کیږي، خو ترکیه بیا د اپوزیسیون ملاتړ کوي. د مسکو او انقره په منځګړیتوب تیره اونۍ په سوریه کې پر یوه نازک قربان سلا وسو څو په مرسته د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سولې خبرو ته زمینه برابر شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر چاوشغلو ویل لور بند سرغړونې دغه پلان سوي خبرې په خطر کې اچوي. په پام کې د دغه خبرې د روانې میاشتې په وروستیو کې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ وسی. د امریکا انتخاب سوی ولسمشر د امریکا پر استخباراتي کړیو یو وربیا انتقاد وکړ. ډونالد ټرمپ د انتقاد په داسې حال کې کوي چې د لوړې مراسمو ته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی. ښاغلی ټرمپ په ټویټر کې لیکلي د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په باب د استخباراتي ادارې لخوا ده ته د معلوماتو ورکول تر جمعې پورې وځنډول سول. د پرون په خپل ټویټ کې ویلي یقینا د یوې قضیې د جوړولو لپاره ډیر وخت ته اړتیا ده. عجیبه ده. بل خو د امریکا استخباراتي چارواکي وایي د معلوماتو شریکولو مهالویش نه دی ځنډیدلی. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جان برینان پرون له پی بی ایس ټلویزیون سره په خبرو کې وویل
There is no intelligence community worldwide.
د نړۍ په کچه یو استخباراتي اداره هم د امریکا د استخباراتي کړیو په چیر ظرفیت ماهران او د تحلیل وړتیا نه لري. زه هغه اشخاصو ته چې تر اوسه یې د روسیې لخوا د امریکا د انتخاباتي کمپاین د حق کولو د ادعا راپورونه نه دي کتلي او په دې باب معلومات نه دي ورکړل شوي وایم. مخکې تر دې چې قضاوتونه وکړي انتظار دی وکړي چې استخباراتي کړی خپل معلومات دوی مخې ته کښېږدي.
د امریکا استخبارات وای روسیې د ډیموکرات ګوند او دغه ګوند کاندید هیلری کلینټن د کمپاین حق کول یا انټرنیټي حمله رهبری کول او د دې لپاره چې د ټرمپ له بریا سره مرسته وکړي. دغه معلومات یې د ویکیلیکس او نورو ویب سایټونو د لارې خبرول. او د فلیپین پولیس وای پلسګونو سختریزو وسلولو نن سهار وختي د دې هیواد په جنوب کې پر یو زندان برید وکړ. یو ساتونکو یې وواژه او 3.5 زیات بندیانې خوشی کړل. پولیسو ویلي وسلولو کسانو په کیډا پاون شار کې د زندان پر ساتونکو سهار وختي یو بجه حمله پیل کړه. د فلیپین د پولیسو ویان خبر اعلان ته وویل
پولیس د زندان له مشرتابه سره یو ځای د ساحې د تصفیه لپاره همکاري کوي. وروسته هغه کسان تعقیبوي چې له سیمې تښتېدلي دي.
د پولیسو په خبره د 1501 بندیانو له ډلې 1350 تنه په تېښته بریالي سوي دي. که څه هم حکومت په 2014 د کال له جبهه ګوند سره چې د مسلمانانو تر ټولو ستره ډله ده د سولې موافقه لاسلیک کړه، خو په فلیپین کې دې ته ورته ډلو سره شخړې لا هم روانې دي. اوس هم سهار ګل امیرزای حواله حال سره
د هم د مرکز کابل په غډوند زینولې ولایتونو د هوا د حالات وړاندې نه په کابل کې اسمان شین دی. د تودوخه لوړ درجه څلور دی او ټیټه یو ولس. په فیض آباد کې واور وریږي. د تودوخه لوړ درجه درې دی او ټیټه منفي 15. په غزنی کې اسمان شین دی. د تودوخه لوړ درجه لس ټیټه منفي 4. په هرات کې هم اسمان شین دی. د تودوخه لوړ درجه یو لس ټیټه منفي 2. په مزار شریف کې اسمان وریځ ده. تودوخه لوړ درجه 3.2. په جلال آباد کې به اسمان وریځ ده. تودوخه لوړ درجه 1.6. او په کندهار کې اسمان شین ده. تودوخه لوړ درجه 3.6. خو وخت
د ازادي رادیو ده. تاسو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر اوسه بجو پوري اوریدلای شئ. د افغانستان پولیسي جرګه کې نن پر دې بحث وسو چې د ملي دفاع وزیر ورو غشتل سي او د امنیت خرابېدو د عواملو په اړه سوالونه ورڅخه وشي. په دې اړه وروستۍ پریکړه څه وه؟ په دې خبرونه کې د پولیسي جرګې رپورټ لرو. آیا د کندوز ښار په دوه واره سقوط کې روسیه لاس درلود؟
ما مخکې هم دا ویلی چې د خندوز وزل سکوت د روسانو د همکارۍ نه پرته ناممکنه و، ځکه طالبان په هغه سیمه کې 800 کیلومتره د خپل
په دې خبرونه کې موږ د کندوز له پخواني والي محمد عمر ساپی سره مرکه کړې ده او په کندوز کې پر امنیتي وضعیت خبرې را سره کړې او دا چې روسیا په دغه منطقه کې څه ډول فعالیتونه کوي. په همدې خبرونه کې به د نورو رپورټونو تر څنګ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واورئ چې د کوچنیانو لپاره دی او د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته خبرو. د خبرونه اول رپورت مو د ولسی جرګې لننني بحث دی. په ولسی جرګه کې نن یو شمیر وکیلانو پر دې خبرې وکړې چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر باید روغشتل سی او له هغه څخه باید پوښتنه وسی چې ولې په افغانستان کې امنیت په وروستیو کې لا خراب سوی دی. د ولسی جرګې غړو په دې اړه څه پریکړه وکړه دا به د خان محمد سیند پر رپورت کې واوري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د هیواد په اکثر ولایتونو کې روانو نامنه یو د خلکو حوصله ورستی حتی رسولی او د دفاع وزیر باید د دې جرګې لخوا استیزا او په دې اړه ځواب ووایي. د ولسی جرګې دغه غړو وویل په اکثر ولایتونو کې ولسوالۍ یوله بلې پسې د وسلوالو مخالفینو لاسونه ته ورځي او د دې پر ځای چې د ژمي په دغه موسم کې امنیتي ځواکونه تهاجمي حرکت وکړي طالبان د پرمختګ په حال کې دي. د ولسی جرګې غړي عبدالرحمن رحمان خپل اندېښنه داسې بیان کړه.
کندوز ولایت د سقوط په حال کې دی. د بغلان طالبان د پسرلي جنگ ته ځانونه اماده کوي. په سرپل ولایت کې څه حال دی؟ د المار ولسوالۍ له تیر شپې راهیسې د طالبانو په محاصره کې ده. جنگ پرې روان دی او دوی نه دي توانېدلي چې بیرته یې ونیسي. همدارنګه په مرجه او ناوه کې څه خبره ده؟ هر ورځ په زرګونو خلک له ولایت څخه ولسوالیو او له ولسوالیو څخه ولایتونو ته کډه کیږي.
همدارنګه د جرګې یو شمیر نور غړو هم په ولایتونو کې په روانو نامنیو اندېښنې وښودلې. د ولسی جرګې دغه غړي د روانو نامنیو پړه پر دفاع وزارت اچوي او وایي چې د دفاع وزیر ته د استیزا فرمې ډکې او اداري پلاوې ته سپارلې دي. د ولسی جرګې د کورنۍ اصولو له مخې د جرګې 40% غړي کولی شي چې د یوه وزیر استیزا وغواړي او د نورو اجراتو لپاره د جرګې اداري پلاوي ته وسپاري. د جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري وویل د دفاع د وزیر د استیزا په اړه د 40% وکیلانو غوښتنې اداري پلاوي ته سپارل شوې خو د جرګې رئیس او مرستیالانو پرې تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
فرمه مشخصه برای
استیزا به ما رسیده. د استیزا لپاره ځنګړي فرمه مشتر رسیدلې لازم لسلیکونه پرې شوي. پروسه په دې توګه ده چې دا پانی د جرګې رئیس ته سپارل کیږي. رئیس به دغه لسلیکونه چک او کنټرول کړي او بیا به تصمیم ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرګې ځینو غړو د دفاع د وزیر لپاره د استیزا پروسه د جرګې د کورنۍ اصولو خلاف وګڼله. د جرګې غړي ګل پاچا مجیدی وویل دا فورمه باید د جرګې غړي ملاحظه کړي او استیزا غوښتونکي باید مواجه دلایل وړاندې کړي. حال دا چې د ده په خبره دغه فورمه له اکثرو وکیلانو څخه پټه ترتیب شوې ده. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي دا چې ځینې وکیلان د دفاع د وزیر استیزا کول غواړي دا د هغو کار دی، خو د دفاع وزارت هم دا اوس د هیواد په 14 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې 40 تهاجمي عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې لري. د دغه وزارت د ویاند مرستیال جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
ما همین اکنون هم مو 4 اولویت که عبارت از اکمال یاشه البسه ممر
موش هم دا اوز حقا چلور لومیتوبونه چی دا یاشه عبادتی البسه ممر مهماتو او پیاده تخنیک دی اکمال کردی. همدانن موږ په 14 ولایتونو کې 40 عملیات پیل کړي او لا روان دي. څه چیز موږ په امکاناتو او قدرت کې دي د ملي ګټو او استقلال د خوندیتوب په خاطر مو پیل کړي دي.
سره له دې چې د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جنګونه روان دي او راپورونه وایي چې ځینې سیمې طالبانو ولکه کړي، خو امنیتي ځواکونه وایي چې په ټولو ناامنو سیمو کې د مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي او د ځینو سیمو سقوط د مخالفینو بری نه بلکې د امنیتي ځواکونو تاکتیکي حرکتونه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو وجودي تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه د نورو ورځو چې مخکې تیرې سوي دي زموږ پر ویب پاڼه باندې د پروګرامونو د مهالویش په ځای کې پیدا کړئ او که غواړئ د سره واوري هلته یې اوریدلای شئ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د کندوز پخوانی والی محمد عمر ساپای وای چې د کندوز شهر په سقوط کې دواړه واره روسیه له واستوالو طالبانو سره مرسته کړې وه او کچیر روسیه د طالبانو سره مرسته نه وای کړې نو د امکان نه درلود چې کندوز شهر یوار او بیا سقوط وکړي. شاغلی ساپی نن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل
ما مخکې هم دا ویلو چې د کندوز وزل سقوط بغیر د روسانو د همکارۍ نه پرته ناممکنه و ځکه طالبان په هغه سیمه کې 800 کیلومتره د خپل لوجستیکي بیسونو نه چې پاکستانی سرحدونه دي مسافه لري. مونږ په خوا هم دا ریپورټونه درلودل چې دوی د امام صاحب د جنگل په سیمو کې هلته د کالبات په منطقو کې مهمات طالبانو ته ترلاسه کول په همدا دوه ځلې عملیاتو کې بیا هم داسې ریپورټونه مونږ ته کره شواهد راغلي چې دوی هغه اویا یا اتیا ټانکونه چې دوی په دوه ځله سقوط کې ترلاسه کړي دي د دې د ترمیماتو لپاره دا لیږل کېږي هغې خوا ته په کښتۍ کې بیا چې جوړېږي بېرته راوړي او ځینې هم د تاجکي د سرحدي قوتونو سره تبادله شوي دي د درازنوف یا سنایپر سلاو په مقابل کې او همدارنګې د ځینې 82 توپونه او نور مهماتو په مقابل کې
د تاجکستان چارواکو په دې اړه د موثقو معلوماتو له درلودو انکار کړی دی او پورستوي کې د تاجکستان د سرحدي ځواکونو یو ویندوی ویلي چې د محمد عمر ساپی د دې ادعا او پاره څېړنې کوي چې طالبان خپلې وسلې د پولي پور غاړې ته تاجکستان ته ورولي او هلته یې د روسیې پوځي انجینران ورته ترمیموي. نړیوالو خبری رسنیو د شاغلی ساپی په حواله مخکې لیکلي وو چې د طالبانو او روسي ترمنځ دغه همکاري له تقریبا 2 کلونو راهیسې روانه ده. ازادي رادیو نن د شاغلی ساپی څخه پوښتنه وکړه چې د کله د کندوز والی وو او یا تر هغه مخکې د افغانستان حکومتي چارواکو له دې مسلې څومره معلومات درلودل. شاغلی ساپی وویل
دا نا قانون وسلال بار بار راتلل او ازنی اربکان هم ته چې فامیلونه وو مونږ ته به ویل چې د شپې له خوا نه مونږ ډېر زیات حرکات هلته ګورو. نرګه د مهمات کښتۍ راځي دې خوا ته تیریږي مهمات راتیریږي خو چا پرې متاسفانه هغه وخت کې واک نه ګرو خو اوس دا ډېره جوته شوې ده چې تاسو هم د مطبوعاتو نه د نورو ځایونو نه م اورېدلي چې پاکستانیانو پاکستاني اخبارونه هم دا خبره تایید کړې ده چې د کندوز په سقوط کې ته د روسانو بشپړ همکاري وه.
خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د تاجکستان حکومت له تروریزم سره مبارزه ته متحد دی. د افغان حکومت سره همکاري کوي او کله به هم پر خپل خاور د فعالیت اجازه ورنکړي. د دې وزارت مرستيال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د تاجکستان د حکومت له خوا رسمن په دې اړه څه معلومات نه دي رسیدلي. شاغلی رادمنش وویل چې د کندوز په خوانی والی کچيري په دې اړه معلومات لري نو د افغانستان له حکومت سره دی مواسق اسناد شکري.
ما متيقين هستم انتقال وسایل به او طرف دریای آمو امکان نداره. اینها زیادتر از وسایل مثل سراچه استفاده میکنن، از وسایل مثل پیکاپ استفاده میکنن و سلاح‌های ثقیل دارن، اما وسایل ثقیل مثل تانک اونا به دسترس ندارن.
د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستيال وایندوی وویل دا چې وسلوال طالبان به ټانکونه او داسې نورې درنې وسلې لري دوی نه تاییدوي. هغه وویل چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پروت امو دریاب یو داسې طبیعي موانع ده چې هغوی نسی کولای پر هغه باندې خپلې وسلې د پولي پورې غاړې ته واړوي او هلته ترمیم کړي. خو د کندوز پخوانی والی محمد عمر ساپای ازادي راډیو ته وایي چې دوی له ډېرې مودې د دغه تګ راتک شاهدان وو. آیا دغه ستونزه لا هم وجود لري؟ شاغلی ساپی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو ګوري خو د اتیا ټانک چې څوک په یو اطراف په خاما سرکونو په دې منطقو کې ولري هغه به د طالبانو سره چې هغې د دې توانایي هم ونه لري چې هغه صحیح درایو وکړي د دې موټرو نو خامخا دا ترمیم ته ضرورت لري. در حال چې ټول ټانکونه دوی منظم دي نو دا ترمیمات خو د کندوز په ښار کې امکان نه لري نو دا دقیق معلومات چې دی دا ټانکونه پتاسو څورز مخک تاسو درسنو نه هم دا غوښو چې طالبانو په کلبات ولسوالۍ کې د خپل مانور اجرا کړو په هغه ځای کې هغه منطقه ده چې دوی مستقیما اخوات لار لري او سرحد زمونږ په لاس کې نه دی بلکې دوی په
داود کندوز پخوانی والی محمد عمر ساپی د یادونی ور بولم چې د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ویندوی ویلی چې د دوی حکومت پر دغه مسله باندې څېړنې کوي او د خپلو څېړنو تر بشپړولو وروسته به مطبوعاتو ته په دې اړه مفصل معلومات وړاندې کړي. د روسیې یو شمېر پوځیان په تاجکستان کې میشتي. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو که د امو دریاب پر غاړه پراته یاست کلته اووسئ موږ ته پیغامونه راواستوئ او ووایاست چې پر امو دریاب تګ راتګ څنګه دی، آیا د څنګه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي پر دغه دریاب باندې لوی کشتۍ وایي حرکت نه کوي، د لویو کشتیو تګ راتګ امکان نه لري او دوی وایي چې دغه یو ډیر سخت سرحد دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پروت دی. تاسو که د امو دریاب پر غاړه پراته یاست نو د خپلو سترګو لیدلی حال زموږ سره شریک کړئ. د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې تاسو موږ ته پیغامونه راستولی سئ او موږ ته ویلی سئ چې پر امو دریاب تګ راتګ څنګه دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو د ژمی لاره رسیدو سره د افغاني سره میاشتې ټولنې اعلان کړی چې له خلکو سره یې د مرستو لپاره بیلابیل پروګرامونه پیل کړي. دا چې دوی څه ډول پروګرامونه لري سباون کاکړ به یې په اړه له کابله رپورټ وړاندې کړي.
د افغاني سره میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې په هیواد کې د کورنیو بېځایه شوو، راستنه شوو کډوالو او د طبي پیښو او جنګونو له کبله زیانمن شوو خلکو اړتیاو ته په کتو د دوی مرستې کافي نه دي او اړوند دي نور ادارې هم باید په دغه برخه کې همکاري وکړي. د دغه ادارې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې رئیس عبدالرحمن کلانتری د چاشمې په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته وویل سره له دې چې د دوی اداره په دې برخه کې ښه چمتووالی لري خو اړتیاو ته په کتو د دوی مرستې کافي نه دي.
د طبی پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره د ژمې لپاره خپل چمتووالی لري. دولتي غړي، موسسې او د پروګرام پلي کوونکي ټول ادارې خبر دي او دغه پروګرام له دوی سره شریک شوی.
شغل کان تر زیاته کړ چې د افغانستان میاشتې مرستې یوازې په ژمي پورې تړل نه دي بلکې د سیلابونو د فصل تر پای ته رسیدو او د حمل او سور میاشت پورې دوام لري. د دغې ادارې مسؤلین وایي چې دوی د بیړنیو حالاتو لپاره 2350 د موادو بستې او شاوخوا 5.5 میلیون افغانۍ په نظر کې نیولي چې په اړو خلکو به یې وویشي. د دوی د معلومات له مخې د سرې میاشتې ټولنې په روان کال کې په 22 ولایتونو کې 1,01,528 کسان ته غذایي او غیر غذایي مرستې رسولي او دا مرستې لا هم دوام لري. بل پلو د طبي پیښو په وړاندې د عالي ادارې مسؤلین وایي چې د ژمي په موسم کې د مرستو اړو خلکو ته د مرستو رسولو د چمتووالي خبر ورکوي. د دغې ادارې مرستیال اسلام سیاس په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
بسنده باشه و قدر کافی باشه همگی شمول باشه
دغه مرستې باید کافی او پوره وای خو له بده مرغه چې داسې نه دی. د افغانستان خلک چې څومره مرستو ته اړتیا لري دا زموږ په وس کې نه دی. په ټوله کې دا بې ځایه شو او طبیعي پیښو څخه زیانمن شو خلکو ته په کتو د سرې میاشتې ټولنې دوی ته نه رسیږي نو د اړوندو نورو ادارو همکاري اړینې دي.
مساوی مشترک تمام سازمان ها لازم دی.
د سری میاشتې مسؤلینو همدارنګه وویل چې دوی په روان کال کې د جګړې پر مهال له دواړو لورو 302 جسدونه انتقال او 3000 پیغامونه هم د بندیانو کورنۍ ته رسولي دي. د ښاغلي عبدالرحمن کلانتری په خبره مرسته کوونکي ارګانونه باید د ژمي په جریان کې د مرستو رسولو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او پرې نږدې چې اړ کسان د ژمي په سړه موسم کې د غذایي موادو له کمښت سره مخ شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو اوریدونکو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي له ګوانتانامو څخه باید بندیان خوشی نسی. د امریکا اتلونکو ولسمشر باراک اوباما په خپل دواړو انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې و چې یو لوی کار چې به د خپل ادارې پر وخت کوي هغه به دا وي چې د ګوانتنامو زندان به وتړي. د ګوانتنامو زندان د دې لپاره جوړ شوی و چې له تروریزم سره د امریکا د نړیوالې مبارزې په ترڅ کې نیول شوي کسان پکې وساتل شي. خو ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې دا به تړي او داسې ګڼل سوی و. البته د سپینې ماڼۍ په وینا چې د ولسمشر اوباما د کاري دورې تر ختمېدو د مخه به زیات شمېر بندیان له دغه زندانه خوشې سي. خو دا چې ولې نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه زندان څخه د بندیانو له خوشې کېدو سره مخالفت کړی په دې اړه به فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کړي.
سره له دې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په رسمي ډول خپله دنده نه ده پیل کړې، خو ویلې دي چې د ګوانتنامو بندیان باید له زندانه خوشې نه سي. د ګوانتنامو زندان د بندیانو انتقال او د دې زندان تړل د ولسمشر باراک اوباما یوه له هغو طرحو څخه دی چې په 2009 کال کې یې مطرح کړې وه، خو هغه مال د امریکا د کانګرس لخوا له مخالفتونو سره مخامخ سوه. د ګوانتنامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د ادارې پر مهال د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ډیرو خطرناکو بندیانو د ساتلو لپاره جوړ سو. د راپورونو له مخې په لومړي سر کې په دغه زندان کې 99 تنه بندیان وو، خو اوس دا شمېر 950 تنو ته رسېدلی دی. د کلونو په ترڅ کې د ګوانتنامو سلګونه بندیان یا خپلو هیوادونو ته بیرته واستول سوه او یا هم یوه درېیم هیواد ته انتقال سوه او پاته نور په دغه زندان کې بې برخلیکه پاتې دي. ډونالډ ټرمپ د سیشن به پرز د ګوانتنامو د پاته بندیانو په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه خلک ډیر خطرناک دي او باید اجازه ورنه کړل سي چې بیرته د جګړو ډګر ته ولاړ سي. سپینه ماڼۍ بیا د ټرمپ د دغې خبرې په غبرګون کې ویلي چې د ګوانتنامو د پاته بندیانو د انتقال بهیر به د باراک اوباما د کاري دورې تر ختمېدو د مخه، یعنی د جنوري تر 20 د مخه ترسره سي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست په یوې خبري غونډې کې پرون وویل چې د ډونالډ ټرمپ نظر نسی کولای د ګوانتنامو د بندیانو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په عمل کېدو اغیز وکړي. اوس مهال په دغه زندان کې 950 تنه بندیان دي. هغه وروستی بندي چې له دغه زندانه انتقال سو د 2014 کال د ډسمبر څلور منیټه وه. د بشري حقوقو ټولنې او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوري پر 18 د ګوانتنامو زندان د جوړېدو د 15 کال په مناسبت په واشنگټن کې د یو لاریون غوښتنه کړې ده. د دې لاریون هدف د دغه زندان د تړلو په اړه د باراک اوباما د ژمنې یادونه بلل سوې ده. په واشنگټن کې د بخښنې نړیوال سازمان اجرایی رئیس مارګریت هوانګ ویلي چې دغه سازمان په پام کې لري د خپلو پلویانو په راټولولو سره باراک اوباما ته ووایي چې باید د ګوانتنامو مسله منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرېنږدي. د ده په خبره ولسمشر اوباما دي په یوه غښتلي اقدام سره تر راتلونکو دوو اونیو پورې د ګوانتنامو زندان د تړلو ژمنه عملي کړي. راپورونه وایي ډیری هغه نیول سوي کسان چې په ګوانتنامو کې اوسېږي رسمن مجرم نه دي ګڼل سوي. په دوی کې 30 تنه هغه بندیان دي چې د متحده ایالاتو د څو دولتي ادارو د استازو جوړې یوې کمیټې لخوا د خوشې کېدو مستحق ګڼل سوي دي، خو ډیری نور بیا په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور هلته بندیان دي، خو دوسیې د امریکا د پوځي کمیسیون لخوا تر غور او ارزونې لاندې دي.
د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په ګوانتنامو کې بندیان خطرناک دي او باید خوشې نه سي. یو بل نړیواله مسله راخلو، د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي د خپل کار له پایل سره سم دغه سازمان په کارکونکو ته په خبرو کې ژمنه وکړه چې اصلاحات براولي. نوریاس نوری په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي انټونیو انګوتش د دغه نړیوال سازمان د نوی مشر په توګه د دندې له پیلې دوه سره سم د سیشن بي پورس په نیویارک کې خپل کارکونکو ته په وینا کې وویل چې په دې سازمان کې اصلاحات راوستو ته اړتیا ده. ذکر دې سازمان غړي له اوږدې مودې راهیسې د دې شي غوښتنه کوي. په دې اړه چې ملګر ملتونه څه رول لوبوي ډېره بدبیني موجوده ده، خو زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره مهمه ده چې پر هغه کار چې موږ دلته کوو ویاړو او خپلې لاسته راوړنې وپېژنو. په عین حال کې موږ ته پکار ده چې دا یقیني کړو چې موږ کولی شو د ملګرو ملتونو سیستم هغه څه چې د دې سازمان غړي له موږ غواړي اصلاح کړو. ګوتش چې په ملګرو ملتونو کې د کار اوږد سابقه لري او د دې سازمان د پخواني عمومي منشي بان کې مون د ځای ناستې په توګه له ټاکلو د امنیت شورا بشپړ ملاتړ کړی. دغه راز د نوي کال د پریکړه لیک په توګه د نړۍ په ټولو خلکو غږ وکړ چې راځي چې سولې ته لومړیتوب ورکړو. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر اولف اسکوک چې د هغې غونډې یو ګډونوالو چې نوي عمومي منشي ورته وینا وکړه وویل د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه د انټونیو ګوتش د کار له پیلېدو سره په دې سازمان کې یو نوی پړاو پیلېږي او موږ ټولو ته پکار ده چې له دغه فرصت څخه استفاده وکړو. ښاغلي سکوک دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د مهمو پریکړه لیکونو په تصویبولو کې اکثره وختونه پاشل شوي، له غړو وغوښتل چې د نوي کال د پریکړه لیکونو لپاره د یو ګډ تفاهم د رامنځته کولو هڅه وکړي او داسې پریکړه لیکونه تصویب کړي چې په نتیجه کې نړۍ د سولې او امن له پلوه لا امن شي. سکوک چې هیواد په جنوري کې د امنیت شورا مشري کوي، د دې شورا په پیاوړو غړو هم غږ وکړ چې خپلې ملي ګټې یوې خواته کړي او له یو بل سره د متقابل احترام پر بنسټ کار وکړي، ځکه د دې په باور دا هغه څه دي چې ډېر ځلې له پامه غورځول شوی. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر وویل خلک له امنیت شورا تمه کوي چې له کړکېچونو، بشري بحرانونو او د بشري حقونو د نړیوال قانون له سرغړونو یې لرې وساتي. ښاغلي سکوک وویل دی ګمان کوي چې د روسیا او چین په ګډون اکثره هیوادونه غواړي لکه د سوریې، لیبیا، یمن او کانګو په څیر د نوي کړکېچونو مخه ونیسي، او دی هیله مند دی چې د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي له ټاکلو سره به امنیت شورا د اعتماد فضا زیاته کړي چې وکولی شي د بحرانونو مخه ونیسي.
د نوریاس نوری له رپورت سره راورسېدو. د خبرونې نیمایي ته صالح محمد صالح به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
جمهوری ریاست نن هغه اوازې رد کړې چې ګوندې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ته د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال د څوکۍ وړاندیز شوی دی. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د یوې پخوانۍ پولیسي جسد موندل شوی. بلخوا په هلمند کې تیر شپه د امنیه قمندانۍ اړوند د نشې توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت یوه ښځینه کارکوونکې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوې ده. پولیس جرګنن د دفاع د وزیر عبدالله خان حبیبي د استیزا غوښتنه وکړه. دا پریکړه په داسل کې کیږي چې د پولیس جرګې غړو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چارواکو د استانبول په یو نایټ کلب کې د حمله کوونکي هویت تثبیت کړی دی. بلخوا احمد مولود چاوشوغلو له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د سوریې پر حکومت او خپلو متحدانو فشار راولي څو په سوریه کې له اوربند څخه سرغړونه بنده کړي. د امریکا انتخاب سوی ولسمشر د امریکا پر استخباراتي کړیو یو ور بیا انتقاد وکړ. ډونالد ټرمپ دا انتقاد په داسل کې چې د لوړې مراسمو ته تر درویو اونیو لږ وخت پاتې دی. او د فلیپین پولیس وایي پلاسګونو سختریزو وسلولو نن سهار وختي د هیواد په جنوب کې پر یو زندان برید وکړ. یو ساتونکی ووژه او 3.5 زیات بندیانې خوشی کړل.
او سم پام وکړی د ساعت څو مهمو سپورتي خبرونو ته.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د بایسکل غلونې فدراسیون وایي چې د وروزونکو په ګډون د نجونو او هلکانو د لوبغاړو یو شپه کسیزې ډله په ننګرهار کې د قرنطین په حال کې ده. د بایسکل غلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه قرنطین څخه یې هدف په پاکستان او هندوستان کې د سیالیو لپاره چمتووالی دی. ښاغلی صادقی زیاته کړه چې ډېر ژر به له پاکستان سره یوه دوستانه لوبه ولري او دغه راز څو نورې سیالۍ به له هندوستان سره ترسره شي. ویل کېږي چې د هندوستان د بایسکل غلونې په سیالیو کې د آسیایي هیوادونو لوبغاړي هم ګډون وکړي. په پام کې ده چې د جنوبي آسیا د فدراسیون د وشو سیالۍ په هندوستان کې پیل شي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ به د مارچ له 8 تر 11 نیټې د جنوبي آسیا هیوادونو د لوبغاړو په ګډون ترسره شي.
جنوب آسیا البته سیالۍ د اته فرونو چې په منځ کې کیږي، البته په دیلی شهر کې دا سیالۍ پیل کیږي او موږ ټیم هم په دې کې ګډون کوي.
د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې د افغانستان یو لس لوبغاړي ګډون کوي. او په هرات کې د فوټبال سیالیو په دوام پرون سیاوش لوبډلې شاهین لوبډلې ته ماته ورکړه. د هرات د سپورت امیریت فنی مرستیال ضیاء الحق زیاندن ازادي راډیو ته ویل چې د دې سیالیو په لومړۍ نیمایي کې د سعادت او پولیس لوبډلو سیالي مساوي پای ته ورسېده. ښاغلی ضیاء زیاته کړه چې دغه سیالي په میاشت کې یو ځل د سپورت د پرمختګ ټولنې او د هرات د ځوانانو په همکارۍ ترسره کیږي. لملتیا مو مننه.
سهرګل امیرزایوی چې څو مهم سپورتي خبرونه یې درته وړاندې کړل. وروسته په خبرونه کې د دې ازادي راډیو څخه د 2:00 پروګرامونه لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو اوریدونکو جلال لیکي ما خپل لیدلې دي چې په حیرتان بندر کې د ازبکستان لوی کشتۍ ګرځېدلې. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم او د پیغام دراستولو ځای نه دی لیکلی دی وایي ما په اندروسیا غواړي چې په سیمه کې د طالبانو ملاتړ وکړي او ځان خپلو اهدافو ته ورسوي. یو بل اوریدونکو لیکي زما په فکر د امو دریاب له طبي نظره د تګ راتګ لپاره ډیر مساعد نه دی ځکه د امو دریاب اوبه ډیر تیز دي نو شایي پر دغه دریاب تګ راتګ به آسان نه وي. یو بل اوریدونکی بصیر هیلمن له کابله ورته پیغام لري او وایي چې امو دریاب د تګ راتګ لپاره مساعد نه دی. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو که هر نظر لري د ازادي راډیو خبرونه ته راستول سي د افغان بسیم پر اته سوا اتلس شمیره باندې موږ به تاسو پیغامونه خبرو خو په یاد ولري چې د تاسو خپل نظر دی د اوریدونکو نظر دی ازادي راډیو په دې کې څه نه لري. یو بل اوریدونکی محمد قاسم ځواک د هلمند دلی کې ولسمشر غنی باید په افغانستان کې د ایران او روسیې لاسوهنې ته د پایتخت کښېږ دي کنه نو د افغانستان لپاره به ډیر بدی پایلی ولری. او یو بل اوریدونکی بادر کشتیوان لیکي چې زما کور د امو دریا پر غاړه دی او ما دلته هیڅ کشتی نه دی لیدلی چې تګ راتګ وکړي. اوریدونکو دا ستاسو خپل معلومات دي زموږ سره یې شریکوئ موږ باید درته خبرو. په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، دوه اونیس پروګرامونه دي. اول به د کوچنیانو او تنکیو ځوانانو په اړه زموږ اونیس پروګرام درته وړاندې سي، وروسته به بیا د ازادي او اوریدونکو پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د چاپیریال پاک ساتل هغه څه دي چې له یوې خوا سیمه ښکلې ښکاري، له بله پلوه د ناروغیو کچه کموي. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د چاپیریال د پاکۍ خیال دومره په پام کې نه نیول کیږي. هر اخوا داسې کثافات پراته وي چې ورځې څه ان اونۍ ورباندې تیرې شوې وي. له بد بوی نه په خوا کې څوک نشي تیرېدلی. په اوړي کې حشرات ورباندې ټول وي او په ژمي کې چې کله ویالو ته لویږي هغه بندوي، بیا نو هماغه وي چې اوبه په عمولارو او سړکونو روانې وي. دا چې د چاپیریال د پاک ساتلو په اړه ډاکټران څه وایي، له ډاکټر نصرت الله رساس خیاورو.
حفظ الصحه خی ډیر زیات تعریفونه ولري، خو ډیر لاند تعریف یې دا ده چې کله د انسانانو فضله مواد په مسؤون او خوندي شکل سره ځای په ځای شي او د انسانانو صحت ته کوم تهدید نه وي، دغه ته موږ وایو چې حفظ الصحه تامین شوې ده.
راځو د ماشوم برخې ته. د ماشوم حفظ الصحه کې کوم شیان راتللی سي؟
د ماشوم په وسه کې مثلا خپل د ماشوم د فضله موادو خوندې کول په مسؤل شکل باندې، په دې معنی چې ماشومان تشناب استفاده وکړي او د ماشوم د پاکوالي په وخت کې هغه تدابیر نیول ترڅو میکروبونه نور ته انتقال نشي. چې بیا د حفظ الصحه تامین چې د ماشومان تر ډیر خورا زیات ارزښت لري.
اوس تاسو دغه حفظ الصحه په څه رقم حالت کې وینئ؟
فعلا په افغانستان کې متاسفانه حفظ الصحه وضعیت ډیر خراب ده. که صرف منګ تمرکز په د تشناب په استفاده باندې وکړو، په افغانستان کې تقریبا 40% خلک چې 15 میلیونه شاوخوا کې دوی هیڅ نوې تشناب ته لاسرسی نه لري او دوی د خپل حاجت د رفع کولو لپاره د خلاص فضا نه استفاده کوي. هغه کسان چې بیا حفظ الصحه ته لاسرسی لري چې تقریبا 80% خلک دي، په دې کې هم 10% خلک صرف مسؤونه تشنابونه ته استفاده لري، دا باقي 50% چې دي دوی د داس تشنابونه استفاده کوي چې هغه ته موږ مسؤون تشناب نشو ویلای، ځکه چې دغه تشنابونه لار خلاصه ده، مچان په اسانۍ سره ور داخلېدل شي او میکروبونه ورنه په ډېر اسانۍ سره خپرېدل شي.
د ماشوم لپاره د حفظ الصحه اهمیت څه کېدلی سي؟
حفظ الصحه د ماشوم لپاره ډېر زیات ارزښت لري. اول ارزښت د دوی د صحت لپاره ده. کله چې حفظ الصحه مراد نشي، ماشومان په مختلفو امراضو باندې اخته کی چې د هغې نه ډېر مهم او وژن کې مرض چې تقریبا ډیر زیات ماشومان وژنې هغه اسهالات دي. هر کال تقریبا 11000 ماشومان په افغانستان کې د اسهال د کبله مړ کیږي. که چیرته موږ افسوس یې اخلو نو موږ به هغه مړین چې د اسهالات د کبله یو عمر کمی کړی وي. بل ډیر مهم مرض چې د خراب افسوس یې د کبل را پیدا کیږي هغه د ماشومانو مزمنه یا زندنې خوارځواکي ده. دغه ډول خوارځواکي کې ماشومان د نور ماشومان نه ټیټ قدی پات کی، یعنی قدی ټیټ وي او ذهني وده هم د نور ماشومان په شان نه وي. متاسفانه تقریبا 40% ماشومان چې د 15 کال نه عمر کم دي په افغانستان کې په دغه ډول خوارځواکي اخته
دي. یعنی کدی دوی پاکي په نظر کې ونه نیول سی به د غستونځ رمست کیږي.
یعنی کوم موهیت پاک نکو او د انسانانو فضله مواد په مسون شکل باندې خوندې نکو دي ماشومان کې داسې یو تکلیف پیدا کیږي چې هغه ته څوک متوجه نه دي، ځکه دوی اسهال نه لري کمبل تکلیف نه لري، مګر د دوی په کولمو کې د ضروري مواد جذب صورت نه نیسي، نو ځکه دغه ماشومان د نورو نه په واده کې پروسته پات کیږي. د صحي یا روغتیايي ګټو سربیره ښه حفظ صحت چې ده ماشومان ته نوری ګټه هم لري. مثلا هغه ماشومان چې حفظ صحه خنه ده هغه د حسالات تکبله د مکتب متواتر ورځې دوی د لاس ورکی دوی غیر حاضری مکتب کې. او دویم خبر ده لکه مخکې چې ویل کوم ماشومان چې دوی خوارځواکي لري د دوی ذهن د نورو ماشومانو په نسبت وروسته پاتې وي، نو دوی درس هم خنځ ده کی دغه بل ارزښت شو. بل ارزښت په کلیوالو سیمو کې د خصوصا جینکو او میرمن لپاره ده چې دوی کله په کورونو کې تشنابونه نه لري، نو دوی مجبور دي چې د شپې په تیارې کې یوزي او خپل حاجت رفع کړي. دا دوی صحت او مسؤلیت ته یو غټ تهدید متوجه کوي.
د افضل سي د خوالي لپاره کوم دیالاري موجود دي؟
زما په نظر د افضل سي د خوالي لپاره موږ ټول مسؤلیت لرو، افراد، کورنۍ، حکومت او نړیوال ټولنه. خو د ټول نه زیات مسؤلیت خپل کورنۍ ته متوجه ده، ځکه اول باید کورنۍ د حفظ صحې په اهمیت باندې ځان پوه کړي او بیا د هغې په نظر کې نیولو سره خپل ځان ته مسؤون او خوندي تشنابونه جوړ کړي. که چیرته تشناب نه لري ځان ته تشناب جوړ کړي. که چیرته تشناب صحیح نه وي او د میکروبونو د انتقال سبب کې دوی باید خپل تشناب صحیح کړي. صرف هغه سوری چې غایته مواد تروزی هغه باید بند کړي او د مچانو د نوتو جلوګیری وکړي. حکومت هم باید د حفظ صحې په خوالي کې پروګرامونه جوړ کړي او تطبیق کړي. مثلا په ښار کې ډیر خلک د حفظ صحې تسهیلات یا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. هغه تشنابونه چې په ښارونو کې دي هغه په ډیر ابتدایي شکل جوړ شوي دي او هیڅ ډول د بدرف سیستم وجود نه لري. چې حکومت باید په اوږدمهال کې د دې لپاره پروګرامونه جوړ کړي. نړیوال ټولنه باید حفظ صحې ته ځانګړي بودیجه مشخصه کی تر څو په افغانستان کې د حفظ صحې وضعیت ښه شي.
خپل یونیسف په دې برخه کې څه کړی دی؟
یونیسف د حفظ صحې په برخه کې بیلابیل کارونه کوي. موږ د سیاتامه یا عامه روغتیا د کلیو د پراختیا او د معرف د وزارتونو سره کار کوي تر څو د وزارتونو د توانایي او وړتیا پیدا کړي چې د حفظ صحې مشکلات په بیلابیل سطحو باندې حل کړي. موږ په بیلابیل ولایتونو کې د ټولنو او خلکو سره کار کوي، د کلیوالو سره، تر څو دوی ته دا وړتیا ورکړو چې دوی خپل ځان ته مسؤون تشنابونه جوړ کړي، د هغوی نه استفاده وکړي او د تشناب ته په نروسته بیا لاسونه هم په صابون ومینځي. بل په مکتبونو او ښوونځیو کې موږ د حفظ صحې تسهیلات او اسانتیاوې جوړې کړي دي. د هغې د دوام لپاره موږ د معرف د وزارت سره کار کړی او همدارز موږ بیلابیل روزنیز پروګرامونه او برنامې لرو د دې په اهمیت باندې پوه شي او بیا په ښوونځیو کې حفظ صحه تامین کړي.
کله چې تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته ځئ، هلته دغه د تشنابونو وضعیت تاسو څه رقم وینئ؟
په ټول افغانستان کې د حفظ صحې وضعیت خراب دی، خو په کلیوالو سیمو کې دا وضعیت لا بدتر ده، ځکه کلیوالو سیمو کې د تشنابونو استفاده کمه ده. بیا کوم کسان چې تشناب ته لاسرسی لري هغه تشنابونه مسؤول نه دي. بله دا ده چې اکثره خلک د فاضله موادو نه د پارو یا سرې په شکل باندې استفاده کوي، چې دغه یو خپله طریقه لري باید اول دغه مسؤون شي، شپږ میاشتې د خاور لاندې وساتل شي، وروسته دغې راویستل شي، په پټیو کې استفاده وشي. ځینې خلک دغه طریقه باندې پوهیږي چې دا د دې په ځای چې مرسته وکړي نور هم تاوان کوي، د میکروبون د خپراوي سبب کیږي. نو په کلیوالو سیمو کې وضعیت ډېر خراب دی.
په اخر کې که تاسو خپله مشوره خلکو ته ولرئ چې دوی په دې برخه کې څه کوي سي او څه وکړي؟
زما ځانګړی پیغام کورنیو او درنو والدینو ته ده، که دوی غواړي چې ماشومان ښه روغتیا ولري او په ښوونځي کې په زده کړه کې هیڅ ستونزه ونه لري، نو دوی د چاپیریال پاک ساتنې ته خاصه توجه وکړي. دوی د صحیح تشنابونه جوړ کړي، مسؤون تشنابونه جوړ کړي، خپل دم ته استفاده وکړي، ماشومان ته هم وایي چې استفاده ته وکړي. او بله دا ده چې د تشناب د استفادې نه وروسته د لاسونه په صابون سره ومینځي.
بدبوی، بدرنګه کوڅې، هر خوا شمال وړي پلاستیکونه، پار کونج کې زاړه د نوشابې قوطي، هغه څه دي چې د یوې سیمې د بدرنګه کیدلو لامل ګرځي. په خوا کې د بیلابیلو ناروغیو سبب هم کیږي، نو ځکه پکار ده چې هر وګړی د خپل چاپیریال په پاکۍ کې برخه واخلي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني د روغتیا په هیله مو ورزو د نن ورځې راټول شوی پیغامونو ته چې تاسو په پیغام سپتون کې دستګاه کې پرې شو د دفاع وزارت لوین تورن جنرال دولت وزیر سره می هم د سرتیرو پر ځینو ستونزو خبرې کړې دي مې هیروي خو اول به هغو نورو پیغامونو ته ورسو چې تاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو څخه مو راپیل کړی دي
سلام علیکم عبد الخالق زهیر د هلمند ولایت څخه خبر کوم ما د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم بازه سلامه د هلمند والی صرف ما دا غوښتنه ده چې موږ د کجکی د ولسوالۍ لیسا چې د داوود خان په وخت کې په شپږم پیری په ځکه چې جوړ شوی و چې تاسو یې ده هغه د رئیس معرف او د مدیر د املاکو دغه راولار سری دي دغه موږ د کجکی د ولسوالۍ دغه چې دغه لیسه پر کچاکورو پر دوه کچاکورو باندې خرڅه کړې ده نو موږ غوړ دی وسی دا ډېر لسکاله کې چې ما ورسره دا واده خپل مشران موږ ګرځ سره اختایو دوه غاښ موږ مزایری کړی دي خو موږ نارای چانه په دې کې ولسوالو او مدیر د معرف د ولسوالۍ رئیس معرف او مدیر د املاکو غټ خیرات کړی دي چې هغه دغه ځکه صحه چې ده یو نیم جری په راوستلې ده نو دا زموږ ناراضي واوري او دا کچې کې د ولسوالۍ کوم معرف ځای چې دی دا وژغوري او د کچاکورو د منګولې وکاجي چې وسلام
سلام علیکم د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه میاړي کني وای دا ورور جان موږ د دار بکیان څخه ډیر په تکلیف یو دا څه سوچته مخته یواله کې وو وشته نو دا چې بچلانه گزاره کوي دا چې لیلا ټکان کوي نو دا د حکومت مې دا غوښتنه ده د اربکیان دولت ووایي د اربکیان نو کوي زغه گزاره وکړي ډېر سره په تکلیف په خلکو یې لیلا ټکان کوي
سلام علیکم ازادي راډیو سلام علیکم یو جهان مننه دا په لوګر ولایت کې د غډیر غټه ستوند په کیسه دغه شارک نه د شارک کې پارکونه دي دغه پارکونه چې دي د توجیه سول شارک پارکونه توجیه کیږي دغه د اوی څوک هغه مرخه حکومت د شسترګې پټې دي سترګې پټې دي یا بل حکومت ته پری دي خو ته یا دوی سي پام وکي دا پارکونه توجیه سو کوی چې دومره پیسې لای ته ورخې دومره پیسې پلان ته ورکړي پارکونه دي توجیه کیږي دا پارکونه توجیه سول د سی اوسی او جهان مانا السلام علیکم
مو پیغام دا را دای زه د خصوصو ایتنا نه د شکوت له فالای دي نه خلی دي کوم مشکیه دا د باید صحیح نه شي صحیح باید په صحیح طریقه نه شي دا شکیات می بین ته نه دومره بات تکلیف شي دومره مصرف کی چې پیوا د کدا په دومره هوا یی کی مخه بوخل لري په وایي دا لري په باید تکامې کې چې کامی نه کې باید تل حاضر په اینه ورکوي موږ دلته ډېر کله ول دی هغه دی دا حال کې چې تل په اینه ورکوي کې داخل شوی نو مشکيات حال نه کې چې بس حل ساده دا پیغام باید ډورا وړاندې شي دا صحیح وړاندې شي
مردا دا باندې سم د شبکې او د نور شبکو ته ډېر شکایت لرو یو خدای چې غلاوی کوي په دا پیسو کې او بل بداري چې په کندهار کې زرخانې ته تاسې سره افغان بیسم نه افغان بیسم کار کوي نه بل شرکت دستګاه کار کوي چې خبرې کوو بام تخیجو خبرې کوو لاندې ګډې وډې که زرخانه کې خو ګر سره انتن نور کوي نو دا مو شکایت دی چې د رول مقامات پولیسو ورسوي
محترم کارکوونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم عبدالامیر مدجر علاباد خان خبرې کوم زما دا پیشنهاد دی چې دا مخابرات او شبکې چې دی افغان وسیم دی او ام ټی ان دی او روشن دی او کبل دی کبل دی دا شبکې په افغانستان کې او دا خطونه او دا مسیجونه موږ ته راځي کې په انګلیسي باندې زما دا پیشنهاد دی چې افغانستان کې باید چې په پښتو باندې او په فارسی باندې دا ملي ژبه دی په دې باندې باید دا مسیجونه او دا خطونه مونږ سره ولېږي.
محترم وروره ستاسو پیغام مو ته خبر کوي. یو شمیر دوستانو د مخابراتي شبکو په اړه شکایتونه کړي چې په تیر ورځو کې مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له مسولینو سره هم خبرې پر کړې وې او هیله ده چې هغوی خپلې ژمنې په پام کې ونیسي. خو دا موضوع به بیا هم په ګډه تعقیب وسره. په نننی پروګرام کې مې د یو شمیر افغان سرتیرو ستونزې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیر سره شریکې کړې دي. چا اول به شکایتونه او بیا به د شغلي وزیر ځواب وورو.
السلام علیکم، زما نوم سید رسول دی، د کندهار ستاسو په تماس کې یم. زه سرباز یم. ورځ موږ ماشونه دا سیدي چې وروره پر وخت نه ول کېږي، دغه د وزارت خاص ور که موږ ژغې ورسوي د وزارت موږ به ډېر خوشاله شو. ستاسو ور دغه ماشونه هیڅ وخت د نن څوم ورځ ور د ماشو درک نسته. موږ کور کوروره د دې په نامه باندې نه چلیږي چې موږ کومندان صاحب دا مني مشته د غوادرکی ما مرسته امنیت د غرور مشتوک تاسو وروره د ازادي راډیو د لاري زما غوړه سوي نور مخ نه سم وروره خو مې څه په مخ مشه.
السلام علیکم، زه د بازار ولایت یادر د ولسوالي محلي پولیس خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او باد السلام د افغانستان د ورپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د ملي پولیس او د محلي پولیس ماشونه په خپل وخت او زمان سره باید دغواله شي. موږ په دې پیږو چې لارې باندې د مشکلات ډېر دي، پروازونه نه وي، تارونه نه وي، خو چې کله کتار راځي یو ماش پرېږدي او لسوی ماش پرېږدي یو راوړي یو پرېږدي یو راوړي.
وزیر صاحب، د دې اواز مو اورېدی، اگر چې دغه دوم کس د محلي پولیسو او د کورنیو چارو وزارت څخه باید پوښتنه وکړو، خو ورته پوښتنې موږ د نورو سربازانو څخه لرو چې د پاوځ سربازان دي او سرتیري دي، نو دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
زه دې وسوال پوس پاستازیتوب تاسو وایم چې موږ په ټولو جوستامونو کې لواغانو کې خلوردوګانو کې د نوي کابل بانک او د عزیزي بانک شوبې لرو او ماش مکمل غوي تر رسیدي. زمونږ هیڅ تر اوسه پورې یو سرتیری یا افسر یا بریدمل د خپل ماش شکایت نه دی کړی. هر میاشت ماش اوله کیږي او غوي تر رسیدي. تر اوسه پورې داسې پیغام موږ نه دی اوریدلې یا داسې شکایت موږ ته نه دی راغلی چې کوم سرتیری ته یا افسر ته یا بریدمل ته ماش نه وي رسیدلې. ځکه موږ په ټولو لیوازانو کې په ټولو کلوردوګانو کې د بانکونو شوبې لرو او هغوی خپل ماش د کار په واسطه د هغه بانک نه اخلي او کولی شي چې په ښارونو کې که کورونو ته ځي هلته په هر ولایت کې دوی کولی شي چې د بانک نه خپل ماش واخلي. بیا هم که چیرې کوم چیرې نارضایی شوي وي ماش نه وي رسېدلی دوی کولی شي چې زموږ سره په تماس کې شي او موږ بیا غي پوښتنه وکړو.
بله وزیر صاحب، دغه بل اوریدونکي بیا دوی وایي چې په پوځي لیکو کې دوی سره غیر متوازن چلند کوي. خپل د تاسو خبري ووري.
سلام علیکم، آیات الله هم د کندن د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او وروسته د سلام نامې پیغام داده چې په دې پوځي چارو کې د غیر توازن چې کوم روان دی زه فکر کوم چې دا به د ملک د بهبود لپاره نه وي. ځکه چې افغانستان کو قهرمانان نه ټول قهرمانان دي، نو یو 8 کیلومتر ساحه چې چا زاده کړی هم د قهرمانۍ داوه کوي او بل به سواد دي د افسری او انتر جنرالۍ داوه کوي. نو هله می وزارت دفاع ته دادا چې باید د خپل لیاقت او استعداد مطابق پریکړه وکړي. هغه څوک چې د افراد لایق افراد شي، هغه څوک چې د امیر لایق باید امیر شي.
زه خاندار مين اول د پکتیا ولایت د جره ولسوالۍ اوسیدونکو په اول قدم کې د ازادۍ کارکون کوردونکو ته درول کوم سلامونه ونه کې کله احترامات وړاندې کوم. په دوام کرم کې د افغانستان جمهوریت اسلامي دولت ملي د پاوزیر او لوی درستی صاحب وزیر صاحب داخله تا احترامات خواهش ورته کوم. سوال ورته کوم چې هغه امنیتي ځواکونه چې په سخت سخت شرایطو کې وزیر کوي او هغه سره د مور او مېری چلن کوي، سربازان سره بد چلن کوي، بریدمنان سره بد چلن کوي، یو سرباز په میاشت کې درې وره کور ته ځي، داسې خلک دي چې شپږ اووه میاشتې کور ته نه ځي، او یو نفر وي میاشت تېرې وي درې تېرې وي نه غیر حضر کېږي، یو نفر چې پنځه ورځې زیاتې تېرې کړي ور کس ورسره کوي، یو کمپرسي ورسره کوي. نو امنیتي ځواکونه خواهش کوم د لوړ پوړو چارواکو نه چې سربازانو نه نه صحیح چلن ورسره کېږي، بدلاشینه وایي موشکونه تنه وایي هر رقم لواس شي وشي نه ورسره پرېږدي، هغه مجبور شي چې اصلا د تکیږي طالبان ته ویرشي او یا بل کوم کار. خدای په امان.
وزیر صاحب دوی اوازونه مو اوریدل لطفا که دوی ته جواب وایس چې
خورز مونږه په وسلوال پوز کې د وصولنامې او د پالیسی مطابق او د افسرانو د ذاتی قانون مطابق ترفی تقاوات مقرری دا ټول شیان تنظیم شوی دی د افسرانو د ذاتی قانون مطابق بنان کڅوک ترفی کی هغه خپل وخت پوره کی هغه ترفی کی څوک چې تقاوت کی خپل وخت پوره کی هغه تقاوت کی او د مقرردو په وخت کې تحصیلات او د هغه درجه د تحصیل او دا ټول په نظر کې نیول کیږي مقرریږي کوم ځای کې کوم نفر شوی وي زه دا ټول شیان نه ردوم مون مشکلات ډېر دي زموږ هیواد کې جګړه ده ممکن نارسایی ډېری وي په یو ځای کې به مشکلات وي یا به چاته رسیدګي نه وي شوې مګر په مجموع کې زه تاسو ته ویلی شم چې په وسلوال پوځ کې ټولې مقررې د یوه کمیسون لخوا نه کیږي هر څوک چې مقرریږي هغې ته توجه کیږي تحصیل په نظر کې نیول کیږي یا هغوی درس په نظر کې نیول کیږي څومره معیار د خدمت چې وي کاري چې کړی وي تقاوت دا ټول په نظر کې نیول کیږي بل دوست یې ویلي چې موږ د مارچ نه وایي مارچ خو په کارت کې وله کیږي د بانک کارت ورکول کیږي په خپل سرتیری یا بریدمل ځي خپل مارچ د بانک نه اخلي نو د هغه د مارچ نه څوک څه شی نه یوه روپۍ هم نشي کمولی او نه ترې نه استفاده کولی شي په یاشه کې که کوم ځای کې مشکلات وي موږ دا نه ردو مګر په مجموع کې زموږ قطارونه هره ورځ خپلو اردوګانو ته روان دي زموږ کاش پو استخباراتو تفتیشو حقوقو څارنوالي محکمې دا ټوله ورځ په دې باندې بوختې دي چې د سرتیري استحقاق څوک ونه خوري د هغه حقوق څوک ونه خوري او ټول شپه ورځ په دې باندې زموږ دغه ارګانونه چې ما مخکې یادونه وکړه په دې باندې بوخت دي تر څو چې ټول حقوق دوی ته ورسیږي خو جګړه ده په جګړه کې مشکلات شته دی په ځینو برخو کې که مشکلات ایجاد شوي وي
بله وزیر صاحب همدغه ورور چې تاسې اواز واورېدی د پکتیا ولایت څخه دوی د رخصتۍ ستونزه هم یاده کړل چې ځینې کسان کولی سي ډېر په اسانۍ سره رخصتۍ واخلي او ځینې بیا نسي کولی په میاشتو میاشتو انتظار ورته باسي او خپل کورونو ته نسي تلی دغه موضوع څنګه ده
ما تاسو ته وویلې چې جګړه ده په ځینو ساحو کې چې جګړه روانه وي هلته کېدلی شي چې یو ساتیر یوه میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې رخصتې ته لاړ نه شي ځکه هلته به پوځي حالات وي هلته به جګړه وي هلته به داسې حالات وي چې ټول سرتیري ټول افسران او بریدملان به په خطه کې موجود وي او د ماریبوي حالات به وي کنې په ټولو خطاتو کې موږ هغه سایکل چې لرو چې یو برخه باید تعلیم و تربیه وکړي یوه برخه کورونو ته لاړ شي او یوه برخه ماریبوي فعالیتونه اجرا کړي موږ ټول وخت کوښښ کړی دی چې دغه درې سایکله په خطاتو کې مراعت کړو او کله کله جګړې دي په افغانستان کې تاسو معلومه ده چې د جګړو آباد ډېر زیات دي په ټولو ولایتونو کې همزمان جګړې وي کله کله موږ دغه سایکلونه نشو براتولی نو په دې هکله باندې موږ ډېر کوښښ کوو چې هر سرباز ته مقیم مسایده شي کور ته لاړ شي او د خپل کور احوال وایي
بله بیا هم مننه وزیر صاحب وروستی پیغام دراوړم البته دا د غورماچ ولسوالۍ څخه اوسیدونکو موږ ته څو پیغامونه رسولي خو زه د بیلګې په ډول یو دراوړم او هغوی هم د نامنیو څخه شکایت لري بیلې غوښتنې لري تاسو په خپله واورید دوی ژغ
السلام علیکم زه د غورماچ ولسوالۍ د فاریاب د ولایت تاسو سره ژغیږم زما دغه پیغام و د نائب رئیس جمهور اشرف غنی ته ورسوي چې دغه د ولسوالۍ امنیت لسی نیولای ته حکومت د درې میاشتې کېږي چې موږ د ولسوالۍ د دی لاسه و هیلاسه کېږي د هیلاسه و هیلاسه خلک ځای بدره سو مهاجرتونه وګالل کورونه خراب سو ته پلان لري در بدره دي د یو طالبان اخترونه وسی واته سو کور دی وای بازار یا لکه خپل دکانونه و باسي خپل موټر و باسي خپل کورونه و باسي کچيري په اکراس کې موږ کورونه درلوده یا دغه طالبانو و مشته یو شهرک جوړ کړی وای موږ درته د غورماچ د ولسوالۍ خلک باریدونه ټول هغه شهرک په دغه سرژن مو کوچنیان د یخو د مریضۍ سره مخ دي او د موږ د لوږې سره مخ دي یوه بوجه اوړه په ګر بازار کې نه پیدا کیږي دا درې ورځې کیږي خلک سرګردانه ګرځي یوه بوجه اوړه نه پیدا کیږي یوه بوجه چې پیدا شي په دې چې وري په 2000 افغانۍ یوه بوجه اوړه دي دغه لارې ټولې پر موږ باندې بندې دي که حکومت دا لارې نشي یلا کولای موږ دغه ولسوالۍ ځخه نشیت څه زړه نه دی لیدلی دغه ولسوالۍ کې په شپږ میاشتې کې خو یوه عریضه نه کیږي
فقط ولسواس عبدالله ناسی چې یو تذکره به ورکړي هغه به هم په شپږو میاشتو کې یو سړی ورکړي تذکره به ورکړي که تر دغه ولسوالۍ موږ تېر یو تر دغه الوتکې موږ تېر یو تر دغه حکومت موږ تېر یو دغه ولسوالۍ د انتقال کې چرشندې ته چرشندې ده دغه غورماش د مرکز څخه نه 15 کیلومتره د فاریاب خواته نږدې ده هلته دغه د غورماش پوستې دي ور ټول کې دغه د اردو کمپ دي ور ټول کې هلته په چرشندې کې د خپل امنیت ونیسي ملت د دوی څخه بیزاره دی تر امنیت یې تیر یو کاکا تر دغه حکومت تیر یو طالب تر خو لا د یوې خوا زوري رو دولت د خو دوه واره زوري رو
د افغانستان ولسی جرګې نن پر دې باندې خبري وکړه چې د امنیت د خرابېدو پر عواملو باندې د خبرو او سوالونو لپاره د افغانستان د ملي دفاع وزیر بحث تور وغواړي. د ازادي راډیو خبرونه اوري تاسې کولای شئ چې زموږ خبرونه پر هم دې موچ چې تاسې وسوري د ماښام تر وو بجو پورې ووري زموږ بل خبرونه د ری خبرونه مو په څو ثانیو کې پیلېږي. زرغونه منګلې وړاندې کوي تر بیا.
ساعت 5 سحر به وخت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش.